السلام علیکم د غرمه دولس پچی دی دوستانو د ازادي رادیو د خبرونه تر ډیره ازادي رادیو مجله ته څنګه شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وای د افغانستان ملي پاوس او پولیس لا هم د هلمند د سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وای هغه افغان کډوال ماشومان چې د خونځي د عمر دی بے قید او شرط په خونځیو کې شامل دي شي او کرملین وای د ایران ولسمشر حسن روحانی به د مارچ په 8مه او 28مه نیټه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وای د افغانستان ملي پاوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوی ځای ته انتقال کړی دی د ناټو چارواکو پرون دی اعلامیې په خبرولو ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د امریکا په ملاتړ عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه تلفات اړولې دي اعلامیې وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې له منځه تللي وو او ملکي وګړي د دې ولسوالۍ په مرکز کې نه وو د ناټو په اعلامیې دا هم ویل شوی چې د امنیت قومندانۍ یو ولسوالۍ نوی مرکز یو بلې سیمې چې په 2 کیلومتر کې موقعیت لري انتقال شوی دی او دا اقدام لوړاندې نه پلان شوی وو د ناټو پوځیان زیاتوي امریکایي ځواکونو نوی مرکز ته په خپل الوتکو کې د افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کړې ده دوی وایي د سرتیرو تر انتقال وروسته امریکایي ځواکونو د ولسوالۍ تاسیسات او جړ شوی موټر بمبار کړل او هیڅ شی طالبانو ته نه دی پاتې شوی د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د خونځي د عمر دی بے قید او شرط په خونځیو کې شاملېږي د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې سره سم په خونځیو کې د دې ماشومانو د شمولیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان خونځي کې درس ویلی هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه په خونځي کې داخله ورکو او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکو چې د دې ماشوم اسناد راوړي خو که اسناد پیدا هم نشي موږ د خونځي او د زده کړې نه محرومو یعنې محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو
تر دې وړاندې افغانستان ته بیرته راستنه شو افغان کډوالو شکایت کړی چې د دوی ماشومانو ته په اسانه په خونځیو کې داخله نه ورکول کیږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې له آیرلند سره د 50 اوورونو لوبه کوي دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنیو لوبو جام خپل کړي تر دې مخکې دواړو لوریو څلور لوبې کړي دي چې لومړی دوی افغانستان ګټلی او درېمه او څلورمه لوبه آیرلند خپله کړې ده او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمه پر اوس په دوستانه سیالۍ کې د سنگاپور لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه په دې سیالۍ کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشوه لومړی ګول افغان لوبغاړو د لومړۍ نیمې په لومړیو شیبو کې وها د شریف محمد لوري له لومړی ګول وهلو وروسته سنگاپور د لوب مساوي کولو هڅه وکړه او په دې کې بریالی شو خو د دوهمې نیمې په لومړیو شیبو کې د افغانستان مصطفی آزاد زوی ګول وها او لوبه د یو په مقابل کې په 2 د افغانستان په ګټه تمام وکړه کرملین وای د ایران ولسمشر حسن روحانی به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د پوتین د رسنیو دفتر د پنځشنبه پر ورځ اعلانې په خبرولو سره دا خبره وکړه په اعلان کې راغلی چې د مارچ د 28مه په بحث کې به د پوتین او روحانی تمرکز تر ډیره د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو او پانګونې په اړه وي دوی به د انرژي او ترانسپورټي بنسټونو په برخه کې د لویو ګډو پروژو پر لارو چارو خبرې وکړي خو په اعلان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په انقره کې د روسیې شارج افیرس احضار کړ ترکیه ورسله دې دا کام واخیست چې د هیواد او سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وشل شو چیرته چې کورد وسلوال واکمن دي او روسی سرتیری هم پکې موجود دي ترکیه وایي پوځ د سوریې په افرین سیمه باندې له چیرته نه چې پر ترکی سرتیری ډزې شوې وې ځوابي برید وکړ دا سیمه د کوردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایان حسین مفتوغلو ویل هیواد روسیې ته د سوریې په هغه سیمه کچې وای پی جی کورد وسلوال پکې دي د روسی سرتیرو د موجودیت په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړې ده ترکیه په سوریه کې د داعش پر وړاندې د مزکنی ځواک په توګه د کورد وسلوالو پر دې ډلې د امریکا د تکیه پر وړاندې هم اعتراض کړی دی ترکیه وایي د وای پی جی کورد وسلواله ډله تروریستي سازمان دی راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانې سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي وروسته له هغې چې په اوبو کې یو شمېر مړي وموندل شول، د زیاتو کسانو د ډوبېدو په اړه په ژوره توګه اندېښنه شته. د ژغورنې مسؤلان وایي په هغې کشتۍ کې چې پاتې شونې موندل شوي دي شاید له 160 نه تر 140 کسان سپاره وو. په دې وروستیو کې د قاچاقونکو لخوا د لیبیا له سواحلو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د خلکو د تیرولو بهیر پراخ شوی دی. د کډوالو اداره یا IOMY یوازې د سږني میلادي کال له پیل راهیسې 559 کډوال چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس وروسته له هغې نیولی چې د دوی په وینا د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د پولیسو ویانو ویل د فرانسوي جواز او پلیټ درلودونکي موټر چلوونکي په انتریوب ښار کې له ترافیکي 3.13 او په ډېر سرعت سره د یوې ګڼه ګوڼې سیمې پر لور ولاړ، خو مخه ونیول شوه. د بلجیم سارنوالانو دغه کس فرانسوی بللی، خو پولیس وایي هغه په خټه د شمالي افریقا دی. د د ښار د پولیسو مشر سرچ مویتورس یوې خبري غونډې ته ویل
رونډ
11 دیزه فورمیدګ ریټن فورټراک ان هوګ سنلټس اف د میر. د وی د سهار شاوخوا یو لس بچي یو موټر په ډیر سرعت سره په د میر سیمه کې د خلکو د تګراته خند شو. زمونږ پوزي همکارانو سم د ستید موټر د درېدو هڅه وکړه، خو موټر ونه درېدو. د ترافیک لسري اشاره د رود د څنډې پر لور واوخت. زمونږ د بیړني خبرګون ډله راو رسید او موټر چلوونکي ونیو. هغه په اصل کې د شمالي افریقا وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې چا د زیان اوخته او کڅنګ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوس د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې مسکو راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې ویل کېږي امریکا ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په اروپا کې د ناټو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمال سوی هم وي. دغه امریکایي جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تیرو 14 کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتیر وژل شوي دي، نو د خبره ناټو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي سي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قبل ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه په کشتۍ او کې وسلې د عامو روت له لارې د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالۍ ته وړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي وو چې روسیه د تاجکستان د سرحد له لارې طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي، خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې هیواد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
صف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بل خصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسوال مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالی، استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی. او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي و چې روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویلي چې روسي چارواکو ښاغلي اتمر ته ډاډ ورکړی چې دوی غواړي طالبان له تروریستي کړنو لاس واخلي او هغوی د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. ټاکل شوی مسکو د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ګډون 12 هیوادونه برخه اخلي. روسي چارواکي وایي په دې غونډه کې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به په دې غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. طالبانو رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پاموړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
له اجمل انڅخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو خبره کړې دي.
د پنځشنبه پورس په افغانستان کې د نن او له افغانستان څخه بهر د غنو خبرونو د ریپورتونو لیکونو مهمه موضوع د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سکوت په اړه خبره شوې ریپورتونه وو. طالبانو د سنگین ولسوالۍ د بشپړ نیولو ادعا کړې ده، خو افغان حکومت بیا وایي سنگین په بشپړه توګه لاسن نه دی وتلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل یوازې د ملي اردو ځینې سرتیری د دفاع وزارت د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ د شکرشیله سیمې ته انتقال شوي، خو د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د سنگین ولسوالۍ طالبانو نیولې. نیویارک ټایمز هم په یو رپورټ کې د سنگین د سقوط په اړه د ولایتي او مرکزي چارواکو زدو نقیص څرګندونو ته اشاره کړې او وایي مخکې له دې چې په 2013 میلادي کال کې نړیوال ائتلاف د سنگین ولسوالۍ د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د شاوخوا 400 نور ولسوالۍ په مقایسه ډیر برتانوي او ورپسې امریکایي سرتیری وژل شوي. د ورسپانې په وینا په راوروسته موده کې په سنگین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د دفاع لپاره د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه سرتیری وژل شوي. نیویارک ټایمز اتوی د امریکا د سنگړو ځواکونو هغه هڅو او هوایی بمباریو چې د سنگین د سقوط د مخنیوي لپاره یې تر سره کړی، ظاهرا د دې ولسوالۍ د سقوط مخه نه دی نیولې. نېشنل انټرست خبرونه د نامتو څېړونکو بارنټ روبینی واوګ د مقاله خبره کړې چې سرلیک دی امریکا افغانستان له ترهګرۍ په بشپړه توګه نشي خوندي کولې. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په شمول د یو شمېر امریکایي قومندانانو او سناتورانو هغه وختونه ته اشاره شوه چې په افغانستان کې د وسنی په ټپه درېدلې حالت د بدلون لپاره د اضافي ځواکونو او اضافي واکونو په برخه کې کړي. خو لیکوال برنټ روبین وایي د اضافي واکونو او اضافي ځواکونو معنا به دا وي چې امریکایي ځواکونه بیرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شي او دا کار به د ولسي افغانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول به وسنۍ پټه په دریدلې حالت لږ څه بدل کړي، خو دغلته به جګړه وګده کړي. خغلی روبین په سیمه کې د امریکا وسنۍ پالیسۍ ته په اشاره ویلي دا پالیسۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې د هغه جیوپولیټیکي وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ نه کوي چې د نړیوالې ترهګرۍ لپاره شرایط برابر کړي او یوازې په سیاسي لارو چارو یې حل موندل کېدای شي. پارنټ روبین په دې لیکنه کې زیاتوي ترهګري د ترهګرو د موجودیت له کبله نه ده او نه د ترهګرو په وشلو ترهګري له منځه ځي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی طالبان د سړې جګړې تر فشار لاندې د سیمه ییزو رقابتونو په نتیجه کې د افغان دولت د څو لسیزو سقوط له کبله رامنځته شول. القاعده شبکه د عربي نړۍ پیداوار دی او د شوروي په وړاندې له افغان مجاهدینو سره په جګړه کې له همکارۍ وروسته د دولت د نشټوالي له کبله په سیمه کې وده وکړه. لیکوال زیاتوي داعش پر عراق د امریکا د يرغل نتیجه ده هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې له ورته شرایطو د پخو ټینګولو لپاره ګټه پورته کوي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د تکلیکلو پاړه ل شاعر او تکلیکوال ماخام خټک سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکا اوري.
یاره زه په خپل دان نه غنم چې په دې کې دی پلاټ وی د داستان په شانته د افسانې په شانته.
رفیع الله زمیر د شیرونو د ترنم په واره کې راته گیږي.
ترانه به مې ویلې خوانځي کې بیا استادانو به چې ستاره خ غږ دی
لنډه کایت ک وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو همایون واد د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
تیر سه شنبه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د نوروز ورځ د زیارتونو د عالمونو په نویو کولو او نورو ګڼو میلو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش د بلخ ولایت د سخی په روضه کې په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوست. په دې پیغام کې ویل شوی و چې نوروز د سولې، دوستۍ او ورورولۍ جشن دی. په دغو مراسمو کې په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیکو غړو، کورنیو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی وو. په بلخ کې د نوروز میله تر څلوېښتو ورځو پورې دوام لري. په روانه خپرونه کې په دې اړه مرکه هم اوریدلی شئ. د اسد سکندر مهاجر فلم د جنوبی افریقا د فستیوال غوره جایزه وګټله. د جنوبی افریقا د فلمونو فستیوال چې هر کال د مارچ د میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، سکالی د افغان فلم جوړونکي اسد سکندر مهاجر فلم ته غوره جایزه ورکړه. د تان سایټ په حواله د مهاجر فلم چې د اسد سکندر په لارښوونې جوړ شوی یو داستاني فلم دی چې د مهاجرو ستونزې پکې بیان شوي دي. ښاغلی سکندر چې اوس د دیانا کمپنۍ مشري کوي وایي مهاجر فلم تر دې له مخه هم څو معتبرې جایزې ګټلې دي. ښاغلی سکندر د افغان سینما تکړه ډایرکټر دی چې د سینما په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي. د نوموړي د نورو فلمونو تر څنګ د مدرسې په نوم یو فلم هم ډیر ستایل شوی دی.
نوروز یا د کال د لومړۍ ورځې میله د آریایانو له لرغونو میلو څخه ده. په دې اړه مشهور روایت دا دی چې اما پاچا لومړی ځل دا جشن جوړ کړ او څو میاشتې مختلفې میلې روانې وې. په تاریخ کې راغلی چې د سلطان محمود غزنوي په دور کې د نوروز جشن ته ډېره توجه کېده. د نوي کال په لومړۍ ورځ به سهار مهال ټول خلک شنو دښتو ته روان وو او رسم دا و چې د لارې په اوږدو کې به یې په یو بل شات خوړل او روانو خلکو به یو بل ته اوبه شیندلې. په وروستو کې په زیارتونو کې د نعت ویلو، قوالی سندرو او د زیارتونو د عالمونو او جنډو د ټوکرو د نوې کولو دود هم رواج شو. همداراز په ځینو سیمو کې د نوروز له میلې وروسته ځینې ورځې خلک سارا او دښتو ته په تګ سره په نیک فال نیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د نوروز ستره میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی په مزار کې له څو تنو سره د سږنۍ میلې په اړه مرکی کړی دی. په مور تر اړوم
زه سمیم یم مزار شریف ښار
سمیم جان. په دې اړه کې وایي چې نوروز ته کله کله تجلیل کیږي او د څو ورځو د پاره دی.
نوروز مزار شریف کې هر کال د عمل په اوله تجلیل کیږي. جنډ بالانه تر څلوېښت ورځو دوام لري. نوروز ته د ټولو مختلف ولایتونو خلک راځي، حتی د له هېواد نه له بهره خلک نوروز ته راځي. او په دې د نوروز نه وروسته د دهقان میله ده او خلک ځي دښتو ته، شادیان دښتو ته، مارمول دهدادي او نورو دښتو ته ځي د تفریح لپاره او وزلوبه کوي او نور عناوي بازیانی دی.
د خزو پاړه کوي په نوروز کې خزې دته دویم د نارینه پښان نوروز مانځي.
او په مزار شریف کې کوان راخلی او د راوزې په چارباغ کې او په پارکونو کې د نوروز جشن مانځي.
نوروز سره لدې چې په نور سیمه کې هم مانځل کیږي، خودلته ورته شاندار مراسم تر سره کیږي. نوروز تر څلوېښت ورځې په مزار شریف کې مانځل کیږي. دوی په دې جشن کې دښتو ته وځي او هلته ساتری کوي او تر څنګ یې نارینه چې دی هلته لوبې کوي او نورو ولسوالیو ته ځي، شنو ځایو ته. تر څنګ باید ووایم چې یو بل رسم هم دا دی، هغه کوم کسان چې نامزد وي له نوروز څخه څو ورځې مخکې یا هم د نوروز په ورځ د نوروزي په توګه د ناوې یا د زوم کور ته څه تحفه یا سوغات وړي. د دې سره سره دلته نور دودونه او مراسم هم شته. مثلا د دیبانو له خوا دلته مشاعرې جوړیږي چې پکې خلک ګډون کوي. همدارنګه په پارکونو کې له شپې له خوا خلک جونې نارینه ښځینه ځي هلته دا مراسم لمانځي او تر څنګ جشن نیسي.
ماخام خټک شاعری کوي، کیسې او تکلونه لیکي. ښاغلی ماخام د مسلک له پلوه قانون پوه دی، خو د ژوند زیاته برخه یې په لیکوالي او شاعری کې تیریږي. ښاغلی خټک چې له اوږدې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په کراچۍ کې ژوند کوي، تر اوسه دولس منظوم او منصور اثر خپاره شوی دی. ما خام د تکل لیکلو پر تخنیک یو څیړنیز اثر هم لیکلی دی. دی وایي تکل یو ډیر خوندور ژانر دی، خو په پښتو کې ځکه کمه توجه ورته شوې ده چې ډیر لیکوال د تکل او مضمون ترمنځ توپیر نشي کولای. د ماخام خټک سره زموږ همکار بارکوال میاخیل په کراچۍ کې د تکل په اړه تفصیلي مرکه کړې ده، دا اورېدلو پلانای درکوم.
ماشام خټک صاحب، په پښتو کې تکل نن سبا ډیر کم لیکل کیږي، بلکې کدا خبر وکړو چې له پایل راهیسې ډیر کم لیکوال داسې لرو چې هغوی د تکلونه لیکلي وي. په پایل کې که د تکل لنډ پیژندنه راته وکړي چې تکل څه شی دی؟
د تکل پیژندنه لکه چې څومره اسانه ده کنه هغومره ګرانه هم ده. چې موږ وایو چې اسانه ده، نو هغه دا ده چې هر سړی دا ډیر یو اسانه هڅه ګڼلې ده. بچ څه شی باندې لیکل شروع کړو، که د نوران شو، که خو چې اخري کې شته اوس چې سم جوړ نشوي دا تکل ده. مشکل یا ګران بدې ده چې بیا دا په خپل ترتیب سره لیکي چې کومه د ادبي د کوم اصول دي یا کوم انداز دي چې په کوم لیکل نه بیا ډېر ګران ده. ولې ګران ده؟ اسانه خبر مونږ وایو چې تکل لیکل په پولیس رات تلل دي. پولیس رات باندې تلل ځکه چې یو طرف ته بیا د پوره اسناف و سره، چې یو طرف ته مضمون ده، بل طرف ته کالم ده، بل طرف ته افسانه ده، نو دې کې دا ټول سیزونه ټچ کیږي، نو ټول نه به بچ کې هم او دې ټول سیزونو سره دا ونډه هم لري، ته دونه بچ کې هم مضمون سره دا ونډه لري. خو سوال دا دی چې تکل بنیادی شی څه شی دی؟ تکل چې مونږ کوم لیکو وایو چې را تکل مونږ څنګه پیژنو او تکل څه شی دی، نو که ګورې نو دا په داسې یو ادبي هڅه ده، کوشش ده چې دا مونږ د مضمون په هیئت کې لیکو، خو دا بیسیکلی مضمون نه وي، هیئت د مضمون وي. خو دا هم ضروري نه ده چې د مضمون په هیئت کې، خو تر ننه چې څومره لیکل کیږي د مضمون په هیئت کې لیکل کیږي، خو د مضمون نه ده، دغلته د مضمون نه بیا دی بیلیږي. څنګه بیلیږي؟ د مضمون د پر خپل یو عنواني دغې موضوعي، هغه موضوع چې کومه ده بیا مونږ د یو ترتیب سره لیکو، بیا هغه ترتیب نه پسته مونږ نتیجې خسکو، بیا دغې یو احتتام وي. خو دا په تکل کې نه، د تکل د پر دا ضروري نه چې تمهید دی وي، دا ضروري نه چې په هغه شانته په ترتیب کې دی لیکل شوی، نه نتیجې اخس کې، نه حوالی پکې. ٹھیک شو، دا یو سیدا ساده په ډیر خوند خوند یو موضوع ته سړی غاړه وزي، بیا هغه موضوع را برسېره کوي، دا هغې پټ پټ اړخونه چې کوم موضوع دي هغه په ډېر خوند خوند خپل کاري ته خپل اورېدونکي ته ورښیي چې دا شی څه شی دی، یو کوم شی پې څنګه په ورباندې پیژني. او په هغې کې دی نه صرف دغه سیز پټې ګوښې را ښکاره کړي، بلکې دا خپل ځان چې کوم دی، د ده ذات چې کوم دی، دا هم په لیکوال ور وپېژني. خو تا سیز د طنز او مزاح کې وي، دا په سنجیده نه وي، دغه دا چې کوم دا لایټ موډ چې د دې کوم دی، دا د دې پېژندنه ده. دا به بیا پته لګي چې را دا چې کوم شیلي کې په کوم موضوع باندې په لایټ انداز کې روان دی، طنز مزاح هم ده پکې، خوند هم ده پکې، د خلکو په مخ باندې مسکا هم راولي، او یو ادبي چاشنی هم پکې موجوده ده. نو دا به تکلي
تاسو ول چې د جوړښت له پلوه څه نه څه دا مضمون ته هم ورته دی، نو آیا موږ دا ویلای شو چې دا ځانته یو بیل صنف دی کنه؟ دا د طنز غوندې د لیکلو یو سبق دی؟
نه، طنز خو چې کوم دی، طنز صفت دی کنه، طنز صنف نه دی. او تکل چې دا باقاعده صنف دی، لکه څنګه اوس موږ دا وایو کنه چې چونکه مضمون دی نو مضمون نه دا وته دی، نو ځکه دا صنف نه دی. دا چې غزلم چې کوم دی، د قصیدې نه وته دی، د قصیدې د تشبیب نه وته، نو بیا به موږ غزلم ځان ته صنف نه ګڼو. کچری موږ دا خبره کو، بیا به موږ دا اطلاق دا سکو چې را بیا خو غزلم صنف نه دی، ولې چې د قصیدې د تشبیب نه وته دی. دا څنګه دی؟ دی چې وته ته بیا خپل ځان پیژندل دی، دی به یو خاص صنف په شکل کې د خپل ځان ودرولې دی. بیا یورپ کې چې کوم راغی، نو هغه بیا مضمون او لایټ هسه دا بیل کو، دا لایټ هسه چې کوم دی، دا بیا پښتو کې تکل یا حسدا چې اردو کې تنشا یې وای، نو دا دغه دا لایټ ایسه چې کوم دی، په لایټ موډ کې دا خبره کتا شو کړه، نصابی مضمون چې کوم دی په لایټ موډ کې نه، او چې کله دې پته یو موضوع روانو په لایټ موډ کې نه، لکه ما چې څنګه چې ته حواله ورکای پکې او بیا ترتیب وی او نتیجې خاص کې او ته یو خاص تمهید ور درکړي، هغه موضوع پیژندنه پکې، نو دا بیا مضمون نه. خو چې ته بیا راشي بغیر تمهید تر یو موضوع ته غاړه وتل، یو ادبي خوند خوند باندې پاره باندې خبره کوي، نو هغه بیا تکل وی.
په تکل کې د داستان غونډې کریکټر او یا پلاټ هم وی کنه؟ هغه هغه ته مرته نه لري
یار، زه په خپل دا نه غنم چې په دې کې دی پلاټ وی د داستان په شان ته، د افسانې په شان ته، ځکه چې په هغه کې افسانې کې مونږ کله د پلاټ خبره کوو، نو پلاټ چې کوم دی، نو هغه بنیاد لري په کیسه، یعنی د کیسې مربوط شکل پلاټ دی کنه. نو چکل بیا مونږ په دې کې مربوط شکل وګورو دا بیا مضمون ته لاړ شي تکل چې بیا مونږ مربوط کوو مونږ خلک وایي چې خاصه غو ترتیب پخې کې نه دی مضمون دا دغه پلاټ او دغه مربوطوالی نه چکل مونږ راو بسو نه دا بیا تکل
د ځینو نورو منظوم او منصور اصناف غند تکل هم پښتو ژبه تل نورو او له بهرنیو ژبه راغلې دي هغه کې موږ افسانه یا لنډه کیسه یادولای شو یا فرض نظم یادولای شو هغه ډیره واده وکړه څه فکر کوی چې تکل کله پښتو ته راغلی اولی دومره کم لیکل شوی دی ډیر کم شمیر لیکوال لرو چې هغه دی تکل لیکلی
اول خو دې مونږ دا غلط فهمی لري کو چې تکل د اردو په لار راغلی دی تکل پښتو ته د اردو په لار نه راغلی دا د ټولو نه غټه غلط فهمی ده دا د ټولو نه اول سلیم راز صاحب سره زمونږ نن دلته کراچۍ ته بچ راتلو نو زه محب چې هغه وخلا مونږ لکه د کتابونه په دې تکل نو لیکلی خو بهرحال تکل به مالیکلو نو په هغه ورځو کې 50 کال د سفرنامې او 50 کال انشایا یو هڅه سلیم راز صاحب کړی و لیکلی کړی هغه دا ویلو چې انشایا ته تکل یا ساړو ضرورت نه انشایا وته په کار چې اردو کې وته انشایا وي مونږ وته ولې نه وي افسانه وته اردو کې وي مونږ وته وي ناول وته په اردو کې وي ولې وته مونږ نه وي نو بیا د طاهر صاحب په ځای کې بولډن مارکیټ کې مونږ سره ناشته غرمې ډوډۍ نه پسته نو بیا ما ته چې سلیم راز صاحب سره په دې اختلاف لرم چې تکل کله هم نه دراغله د اردو په لار باندې تکل چې اردو کله پیژندلولا په کال 1955 کې 1955 کې چاغي کله نوې انشایا لفظ وته ورکولو ټکه وته ورکولو نو په دغه ورځو کې پښتو تکل باندې تنقید کېدو یعنی پښتو تکل دومره مخه تللی چې تنقید ته وړاندې دی کېدو چې دا غالبا کال 1952 دی نو کال 1953 دغه خواو شا کې دی چې عبدالحی حبیبي صاحب ولسی ادبي جرګې کې تکل وړاندې کړی دی او دا تکل تنقید ته وړاندې کړی دی او دغه تکل نوم دی ازادي چرته ده او بیا په دغه تکل کې خپل یو ډېر غټ طنز دی عبدالحی حبیبي صاحب چې په 1952 دا کې راځي ازادي چرته د دې موضوع نه هم ډېر شی اخیستلی کې دی نه دا خپل ډېر غټ طنز دی
کدا وګڼو چې حبیبي صاحب د پښتو لومړی تکل لیکونکی یا تاسو د تکل پر اصول باندې کتاب لیکلی دی په هغه کې مو دې ته تکونکی ویل دی او زه به ورته وایم چې تکلوال به ورته وایم چې لومړی تکلوال استاد حبیبي صاحب دی لاغه راځي اوس شاوخوا اویا کال کېږي خو اوس هم ډېر کم لیکوال لرو چې هغوی تکل لیکي څه فکر کوی ولې د لنډې کیسې یا د افسانې غوندې تکل دومره مشهور ولې نه سو دومره مینهوالې ولې ونه موندل
اول خو زه ته دغه خبره کوم چې ما دا خبره نه ده کړې چې عبدالله بیبي صاحب ولنه تکل نه ګار دی د دورخان داوود صاحب د تحقیق طبيعي ایوب صاحب یا د حضرت زبیر د تحقیق د مخه اولنې لیکونه کې چې کوم دی غسن برسن کاکاجي او را داخلي خي چرغي اولنې تکلونه لیکلي دي را داخلي صاحب هم خي او سن برسن کاکاجي صاحب اوس دا پتن چې دا دغه سيزونه دا غین وړاندې دي دی خي کده دینه ورستو خو زه چې کوم دا مم چې غي کوم دا بازابتا چې کوم تنقید ته وړاندې شو نو دا زه چې کوم غوړم ګورم نو زم چې لکه هر سړی چې پلاني لیکل خو دا غي یو خاص شکل نه ورخي کنه دا باقاعده په ولسی ادبي جرګه کې وړاندې شوې ده کنه نو په دې باندې بسمره تنقید شوې بسمره خبرې به شي وي څنګه نه بل تاسو چې کوم یو غو کړل خبره چیرې دا ولې ونه لیکل شو تکل تقریبا بلا لیکل شوې ده خلکو کوشش هم وکړه ده خود کامیاب شوې دي پکې اصل وجه څه ده چې خلکو اوس په پښتو کې څومره تنظیم مزه لیکل شوې ده نو اوس دلته کې چې کم تنظیم مزه ولا خلک دي کنه اوس تو ګوره چې څومره مچا تحقیق کړي په تکل باندې هغه صرف په تکل نه هغه تنظیم مزه راغستې ټول 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 تنظیم مزه او د تکل دواړه سره ورګډ کړي دي نو دلته بیا دا پته نه لګي چې را د تنظیم مزه څه شی شو نه او د تکل اوس تنظیم مزه چې کم دی دا صنف دی دا په افسانه کې کې دي دا په ډراما کې کې دي دا په غزل کې کې دي
صنف دی او کله لیکلو یو سبک دی یو طرز دی
صفت دی تنظیم مزه یو صفت دی صنف نه دی تکل کیم کې د شعر کیم کې په شعر کیم کې دی
برق صاحب صدا جان برق صاحب د شعرونو یو ټول غتن دی شعرونه
ټیک شو کنه دا دغه خبره ده اوس هغه خلکو چې چاته څومره تنظیم مزه لیکلی و تو ګره ته کې هغه خلکو په تکل کې چکل ته یک تکل ته کې هغه په کې درو منډي بیا چکل ته تکل خبره کوي بیا هغه تنظیم مزه ته لاړ شي اوس زه دغه وایم چې تنظیم مزه چې کم دی دا د تکل د پاره خو خاص ده په تکل کې به تنظیم مزه وي په کار دی چې وي خو هر تنظیم مزه تکل نه دی اوس خلکو بلا لیکلو خو چونکه چې بیا کله بتله وتللی شو نو هغه سيزونه خپل ځان ته بیل شول چې تنظیم مزه څه شي دی او تکل څه شي دی نو بیا ځنه خلکو چې اوس چې زمونږ د تنظیم مزه لیکون کې داسې دي کنه چې د دوه د سنفونازک په شان ته د دې د رویه ده نو چې کله تنظیم مزه خبر راشي تنظیم مزه ولا تنظیم مزه په صف کې ولاړي چې کله تکل خبر راشي بیا التم ولاړي په دغه وجه باندې هغه تکل چې کم دی هغه ته خلک سنجیده نه شو چې هغه تنظیم مزه هم بیا خلکو تکل غنړیا به چې څه شته نوران شو چې به ولي کولای بیا بیا خیر کې و چې تکل دې بیا ځنه خلکو چې مړه کمزور اسې خو کمزور ته کل خدای کنه دغه سیستم نو پاغي کې بیا خلکو به تاسو سنجیدن شو زه یو دوه نمونه چې کوم دی اغه زه دا غنمه چې هغه کل وقتی په پښتو ادب کې یو جمیل یوسف زئی او بل چې کوم دی اغه ډاکټر اسرار دی بیا کل وقتی تکل نگارانو چې دې بیا باقاعده تکلونه ولیکو او بیا د دې د لیکونو د وجنه اغه ته یو باقاعده د صنف درجه ملو شو زدم چې په ولنی دور کې چې مله لیکلی شو چې الګ 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 ولیکو خو دغه ته باقاعده د صنف شکل نه ورکړل شو خو چې کله ډاکټر اسرار او جمیل یوسف زی لیکل نو اغه بیا په رسالو کې باقاعده د صنف په شکل کې ولیکل شو اغه ته بغت څنګه افسانې ته بزین لیکل شو لاس به تکل لیکل یو
څنګه چې تاسو وایئ چې ډیر لیکوال کله کله د طنز او د تکل ترمنځ په توپیر کې ورکسي او کله کله هیڅ نسرونه ولیکي او د تکل نوم باندې کشي آیا یو علت خو به د دې کم لیکلو دا نه وي چې ډیر لیکوال د تکل په دې جوړش پوسوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کیږي او کنه علت به دا هم وي چې تکل هغه لوستونکو ډیر نه کړل پیدا لکلند کسي لکناول یا لک په شاعر کې غزل چې پیدا کړل
دواړه خبره تقریبا زویم چې داسې ممکن نه شي یو خدای دې کوم لیکوالانو د هر سیس د پر مطالعه ضروری ده دا څه ده کنه اوس زمون افسانه لیکون کې کومه هو افسانه لوسته نو بیا افسانه لیکل ناول به چې لیکل نو بناول لوستو بیا ناول لیکلو غزل چې څوک لیکنو غزل ولی نو بیا غزل لیکي دا تکل سره دا د ټوله نغټه بد قسمت دي دا چې تکل ولی نه او تکل لیکي چې په ول په تکل ځان پوي کې چې تکل څه شه ده د ټوله نغټه وجه دا اوس یو سوال ده چې ز بیا په تکل باندې زل ول معنا نو دی مطلب چې سنجیده نه يم نو چې سنجیده په خپل نه يم نو زب لوستون کې مزه څنګه را پیدا کم نو ولی ډاکټر اسرار یا جمیل یوسف زی ولی خپل زه اومنلو په رسالو کې په لوسو ولی چې دی تخپل سنجیده د تکلونو هم لوستل د په تکل په هدل هم او د بیا تکلونو هم لیکل په انداز باندې نو هغه بیا خلک هم را پیدا کول هغه لیکوالان هم لوستون کې را پیدا کول بل چې کم در رسالو چلون کیو هغه هم په دې سي ضرورت سو چې د صنف مقام ورکی وستو ګر کم رساله چاپ کیږي تا ته په خامخه یو دوه تکلونه چې دی هغه په نظر راځي
ماشان صاحب ساس تکلونو په مجلو کې هم خبريږي او نن سبا د ټولنیزو رسنیو د فیسبوک زمانہ ده آی کله چې چیرې په فیسبوک باندې تکل خبر کوي یا په مجلو کې ساس تکل خبر سي د خلکو لخوا یو خبرګون یا نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوشحالي کنه
ما چې په فیسبوک باندې یو خو په فیسبوک دا لایک او ډیسلایک شته کنه دا یو خو معیار نه دی فرض کما به یو تکل ویل کو نو سبب راتلم نو یو سل دیر شو یو سل تلويشت کسانو به وتا نو ما به چې په پای کې لټول نو هغه کې به زما زه دا نه يم چې ګنيرا زه د لستون کی او سل افزاین نه کوم نه یا هغه سګنه من نه دا مم نه دی خو مسله چې خپل سړی خپل یو معیار خو وی کنه چې زه چا وسته یلم چې هغه کې به ما وکړو نو هغه بل سي پنځل زدا سي کسانو چې ما ته پدوی چې دا خبره چې دې کسانو زما دا تکل چې دی لوسته دی یا اوس چې کوم کتابونه زما چاپ دي اوس ما ته ډاکټر اسرار صاحب فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب چې هغه زه هم چې په پښتو ادب کې کپ تکل شو پویږي کنه نه غړ ډاکټر اسرار صاحب دی ډاکټر اسرار صاحب ما ته فون نو کی چې راستا تکل نو کتابونه را ورسېد ډیر خط تکل نو دا زما دا پرانی را غټه خبره چې ما ته فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب دا غزر ولې چې هغه تکل خپل ماهر سره دی نو بیا دا څه خلک چې ته فون نو کی چې راستا تکل نو ډیر خط تکل نه دی لیکل ډیر یاد ترجمه یې ښه کړی دا تکل نو
ماشان صاحب دا تکل پاره ورسې پښتنه دا کوم ځینې ادب پوهان وایي چې سنفونه چې دی هغه د ارتیا لمخې راپیدا سوي دي یعنی کوم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کیږي هغه په نظم کې کیږي کوم چې په نظم کې نه کیږي هغه په نثر کې کیږي ته لنډه کیسه یا افسانه هم لیکي او شاعري هم کوي دا راته ویلای شي چې څه ارتیا و چې تاسو تکل لیکلو ته مخه کړه هغه کومې خبرې وي چې هغه تا په لنډه کیسه کې یا په شاعري کې نسوي کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوي
ما تکل په کال 1993 نه شروع کړو تکل لیکل او ما هم تکل اخ کشانت لیکل شروع کړو لکه د تنظیم مزه په شکل ما ته پته نه و چې زه دا څه لیکم پر 1993 کې چې ما کله اول سیز لیکل هغه ما لیکل مینې د غریبو په وحدت اخبار کې چاپو مینې د غریبو واغې کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینې وی لکه په کلی کې کله کله مینې بده و بل سره چشمن جوړ کړي سلای ور کړي پلانې شي ور کړي د شانت د خپل کې کم د مینانو د خپل کې کمې کلیواله ژوند چې کمې نه ما په مختلفو شکلونو کې خو بالکل زده دین نوم خبر چې دا انداز شه دا تکلی دی چې ما کله دا لیکل د شانت ما بیا بل غریب ګل غریب د شانت یو دوه درې سلور ما لیکلی چې هغه بالکل هغه تکلی انداز خو ما په تنظیم مزه لیکلی ما چې کله په کال 1995 کې چې زه د اولنی کال ال بی سټوډنټ ما ته د ډاکټر اسرار صاحب کته د تکل په تکل اپلاس کرا هغه چې لاس تر هغه چې ما وکتل ما یار تاسو نو خو تل لیکي دوم دا خو دا تکل دی لکه ما بیا و پیژند هغه نه پسته ما بیا باضابطه تکل لیکل شروع کو اولنی تکل چې کوم هغه ما په جرس رساله کې چاپ هغه دیوالو نو دغه نه پسته لس دل سو پر تکلونه په جرس کې چاپ چای کې تور سپین مور کټ او تخلص او سیره دا ټول بیا په غنه پسته چاپ دی او زه دا ایم چې دا غی کریډیټ ټول ډاکټر اسرار ته ځکه چې ما ډاکټر اسرار په غټم نو ولې ما باضابط تکل نه لیکل
ما شام سب پپای کې کده خپل چاپ آثار او پاړو معلومات راکې خو پپایل کې کده تکل پاړو راتو وس تکلونه مو چاپ دی یاد تکل پاړو کوم چلی کلی چاپ یې غراتو وس
ما د تکل پاړه اولنې تحقیقي چکم کتاب او ټکنیکی نوغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا چاپ دی کال 2015 سم کې چاپ دی بیا چکم دی په 2018 سم کې د تکلونو کتاب چې دی هغه تخلیق دی چې شل تکلونه دی هغه چاپ دی بیا دا غینه پستا د انګریزي ژبې د ټولو نولنې تکل نگارو بیکن د الفرید فرانسیس بیکن دولس تکلونه ماجبړلې دي نو دا د تکل پاولا او دغه شانت اولنې کتاب زما په 2015 کې په وجود کې نزایم دا او شاعری و بیا 2005 کې ګلګشت رپورتاج بیا ډېر لوی ګیپ بیا 2015 نه چکم دی نو بیا لکه فصل ریبل کې دا شاعری دا غیب عالم افسانی دی بیا پسې دو یاران دو شاعران د ریاس تسنیم او د ممتاز ورغزی مند کتاب دی بیا پسې د یو اه درې ژغونه اجمل خټک یو بغین کلابی شاعر دا یو کتاب دی بیا نظام پور او د پښتو جدید شاعری بیا پسې چکم دی د خیبر افریدی باندې کتاب دی نو دا دولس کتابونو کې دوه شاعری دی نو ټول نصر دی
ډیر مننه
تاسو ډیر مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
هغه کره کتونکو چې پیغامونو ته په هنري اثارو کې ډیره توجه کوي وایي چې لیکوال باید وچ پیغام وړاندې نه کړي. پیغام باید په داسې رنګینیو کې راونغښتل شي چې د لوستونکي ډېر وروسته ورپام شي. دا ځل وږمې جبار خیل همداسې یو نقل لوستی. ځوان کیسه لیکوال له دې نقله ډېر څه یادولی شي.
یو وخت یو شتمن دومره دنیا لرله چې د ته یې هم حساب نه و معلوم. د شتمن لوی ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی لمړینې ناروغۍ او مصیبت خوندي ژوند ولري، خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګ نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې ته دی چې عمري زوی را وباله. ورته وی ویل بچیا، زه تا ته خپل شتمنی پریږدم او له ژونده بیلیږم. ته به ځان ټول عمر له دروغجنو او ټاګمارو خوندي ساتې، او کله چې دې وغوښتل چې واده وکړې نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځي او ورته وایې بچې نجلۍ درته خوښه کړي، هغه به داسې نجلۍ درته غوره کړي چې خیر به دې پکې وي. د شتمن زلمی زوی د پلار خبره د زړه په غوږونو واورېده او د پلار لمړینې درې کاله پس یې د واده نیت وکړ. نو د پلار تر ټولو پخواني ملګري ته ورغی، د نجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګری ملګري د تر ټولو مناسب نجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخوانی دوست ته ورغی، هغه ورباندې زیری وکړ چې ډیره ښکلې هوښیاره او د باور وړ پیغله یې ورته موندلې ده. زلمی خورا خوشحاله شو، خو د پلار سپینګیری دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلۍ خوښه کړه، ولې دا به هم ګورو چې ستا په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او کنه. د خدای جل جلاله د رضا د معلومولو لپاره به تر واده یوه شپه د مخه د هغې خونې ته ورځي، هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه، نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده، او که ونه توانې دې پوهشه چې د خدای خوښه نه ده او خیر دې پکې نشته. هله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم. د سپینګری له توصیه سره سم زلمی تر واده یوه شپه د مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه، او له همدې ځایه ودیدله. دی چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسېد، د کوټې له منځه یې په یوه ډېر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمی زړه ومنله چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډیره خوږه ولګېده، او داسې ورښکاره شوه لکه په ډیر ماشومتوب کې چې هم اورېدل وي. زلمی په اوره لاس کې خود چې بیرته یې کړې، او زړه یې په ټوپونو شو. ورې یو څه پرانیست، او د وریښمینو جامو په زړه وړونکې پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د ده د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیګه ډیره لوی نه و، خو د چې هر څومره زور وواهه چې لري کړي او ور پوره پرانیځي واسي ور باندې ونه رسید، ان دی وی ګوتې په اندازې ونه خوځولای شو. زلمه خورا خوا بده شو، زکنجلې ډیره په زړه ولګیده، خو څنګه چې تیګه یې لري نه کړای شو نو د پلار د پخوانی دوست مشورې لمخې واده ور سره په کار نه و. د پلار پخوانی ملګری زلمه ته بل پیغله خوښه کړه او د واده نیټه وټاکل شو، او دا ځل هم د پلار پخوانی ملګری زلمه ته وویل چې تر واده یې وشپه د مخه به د نجلې ځای ته ورځي او د هغې د ورشاته ایښي تیګه به لرې کوي. کده تیګه لری کړه نو پوشه چې په دې واده کې خیر دی او د خدای رضا پکې ده، او کده لری نکړه مطلب دا شو چې خیر دی پکې نشته او لنجلې سره له واده انکار وکړه. زلمی د سپینګری له هدایت سره سم تر واده یو شپه د مخه د نجلې ځای ته ورغی. د چې دوره له شاه همغه آشنا سندره واوریده حیران یې واخیست. سندره نوره هو به هو همغه وا، فرق به کې صرف دا و چې دا زل چنګ سره ملاوه. زلمی چې ور یو څپرانی است هقبل زل غوندی خپل نجلې ولیده، د نجلې ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدی او چې په خپل دی نڅا پیل کړه، د زلمی په زړه کې ورتیر شول چې دا باید خامخه خپل کړی. زلمی تیګی تا ملا ور ټیټه کړه، خو د ویخته قدرې هم ونه خوځوله. دی بیا هم مجبور شو چې له واده تیر شي او په مازړه کور ته روان شي. د زلمی د پلار پخوانی ملګری په دریم ځل یوه پیغله وموندله او زلمی ته یې د تیرو ځلو خبره وکړه چې که دې تیګه له ځایه ونه خوځوله نو واده به ورسره نه کوي، ځکه خیر دې پکې نشته. د ډاډه و چې سپینګیری به دا ځل هم ډیره ښکلې، ډیره هوښیاره او ډیره باور نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیګې ته وارخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یوه شپه د مخه چې د ناوې ځای ته پرېږدېدلو ګامونو وارخطا ورغی، بیا یې هم د وره له شا د خپل ماشومتوب د وخت همغه خوندوره سندره واورېدله. زلمی چې دا ځل ور یو څه پرانیست، د بزګرو او خوارانو په جامو کې ناسته پیغله یې ولیده. د نجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې او ورسره یې ستن او تار په لاس کې و بړستن یې ګنډله. زلمی چې په زیر زیر وکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته ورسېده چې د دریو واړو نجونو ترمنځ فرق نشته. درې سره ښکلي، هوښیاري او د باور وړ، درې واړه د زړونو وړونکې، مؤدبې او مهربانې. خو کله چې د تیګې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغی، تیګه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریخ شوي وي د خوځېدو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپېره کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې او نږدې و چې د ناهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي چې دغه وخت یو سیوری ولید. سیوری د ورو خواته راښویېده او یوه پسته ښځینه آواز وویل، که دې اجازه وي مرسته به درسره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیګه څنډې ته کړه او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دی چې خیر یې پکې دی. انجلۍ هم په دې پوهېده چې له دې زلمی سره به واده کې خیر او د خدای رضا نغښتې وي. البته دوی په یو بل څه هم پوه شول. دوی پوه شول چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه دې یو بل خوښ کړي، بلکې دا هم په کار ده چې دواړه دې د ژوند په لاره کې د پرتو تیګو او خنډونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دې یوازې نه پرېږدي.
رفیع الله زمیر له څو کلونو راهیسې د شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې وایي. ښاغلی زمیر وایي هغوی چې د شعر په باریکیو پوهیږي، ښه غږ او ذوق لري، باید دې ډګر ته راووځي. ترنم او خو غږ شعر ته وزرې ورکوي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په اکثر مشایرو کې د زینو شاعرانو له خولې بیلابل شعرونه په مترنم انداز کې اوریدلي، خو داسې کسان هم پیدا کیږي چې هغه په خپل شاعری نه کوي، خو ولې په مترنم انداز کې د نورو شاعرانو شعرونه په ډېر خولي आवाज ترنم کوي او اوریدونکو په چکچکو بدرګه کوي. د دې ژوندیو په کتار کې د خوست اوسیدونکو رپیولا زمیر هم دی. رپیولا زمیر هم د اوس ما سره ناست دی ل د بتر نمونه مو اورو او د د زړه خبره غوښتنه به هم سره په ګډه اورو د یوازې ما نوم واخیست دی به بشپړ پیژندګلوی سره شریک
مننه تپان صاحب نوم خو می تاسو واخیست رفیع الله زمیرم د خو سیمه اوسیدونکو او همدارنګه عدالت مختلف او ادبی بندارونو کې برخه اخلم او د دې ترڅنګ پانتون هم ولم د اقتصاد پانځي او رسنۍ سره هم کار کوم
ډیر مننه د اقتصاد پانځي محصول بیا په مشاهرو کې برخه اخیستل ډیر لري پاسیل نه ده
زه فکر کوم چې ک یو څوک د خپل مسلک سره یو خزه او قپالی زور سره جوړ یم ځکه چې ځینې خلک دی هغوی چې بد ذوق نه پالي نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل مسلک په څنګ کې یو څوک ښه او هغه داسې یو ذوق وپالي چې ټولنې ته یې خیر وي او حد عقل تاوان خو یې ورته نه رسیږي نو انشاءالله چې زموږ دا ذوق چې دی ټولنې ته یې تاوان نه رسیږي
ترنمونه یا په مشاعرو کې ګډون د اقتصاد د زده کړې مخه نه نیسي
نه بالکل نه ځکه دا زما خپل ذوق دی او اقتصاد هغه زما خپل مسلک دی بیا نو زه غلطه زده کړ کوم او په دې ډګر کې واځ خپل ذوق پاله موزه ضروری دا غنم چې باید د ادب په برخه کې هغه کده هر ډګر خلق دی دوی باید له ادب سره مینا والا قول لري ځکه چې ادب زما په فکر د ژوند کلا د هغه څوک چې له ادب سره مینا لري دا غوي ژوند په یو بیل انداز روان وي او غوي په ټولنه کې رحم دل عاطفي او نسبتا لنور بدل خلق حسابيږي
خبرونه داسې راته ښکاري هر هغه څوک ډیر زر پرمختګ کولی سي یا ډیر پرمختګ کولی سي سی هغه د خپل مسلک تر څنګ په ادبیاتو کې پوه سي او په بېلابېلو مسلکونو کې څومره کتابونه پیدا کوي هغوی به ادیبانو لیکلي یا د هغه مسلک خاوندانو به نه یې لیکلي اول به ادیبانی بیا به مسلک خاوندان یي په اقتصاد کې هم همداسې ده که زه غلط څه وایم
بالکل زما فکر چې دا به هم لازمه نه وي چې د هر مسلک خاوندان دی حتمی ادیبان وي ځکه موږ خپله د اقتصاد پوهنځي په ډګر کې ګورو چې زیاتره استادان دي هغوی هېڅ له ادب سره کوم تړاو رابطه نه لري خو بیا هم د اقتصاد په برخه کې او په خپله څانګو کې زیات مؤثر او مفید کتابونه لیکلي دي او د دې تر څنګ بیا ځینې داسې هم لرو چې هغوی سره د دې چې د اقتصاد پوهنځي استادان دي د دې تر څنګ ادب پالونکي هم دي او د ادب په برخه کې هم ډېره ښه مطالعه لري
تا سره خبرې ډېرې وکړې تم سي څنګه ماري پکړې او ریدونکو ته هغه ترنم برخه وا تاسو بلابل مشاعرو ته ځای په مشاعرو کې په مترنم انداز د شاعرانو شعرونه وای او تا خپل ویل سي د دې ذوق غوښتنه د ذوق پالي نو د ذوق دی پالنې په اساس مونږ ته نه وهيله کو سي یو خطرنم په ورېدونکو پیرزو کې سي هغه تا وبيني سي څنګه ترنم
مننه نو زه خپل شعر نشم لیکلای چې ډول چې تاسو یادونه وکړل بل د لطیف الله زمیر صاحب یو شعر دی هغه به ترنم کوم
ارشاد
پڅنګل ز ما ودا زبا ور کا ولینا شم آیا دا پا خپلتا یه زباور کا ولینا شم زڑ لڑی رے مودی و روستا دول فت پا میں کدکے زڑل ڈیرے مودیو روستا دول فت پا میں کدکے درے دالے پل مانزائے زباور کا ولینا شم آیا دا پا خپالتا یه زباور کا ولینا شم زپوہے گا مچ مراما ستاد تگنا پس بامرما ز پوہے گا مچ مراما ستاد تگنا پس بام رما خود خان دے وای خائے زباور کا بلینا شم پچنگل زا ما ویدائے زباور کا بلینا شم
ډیره مننه زمیر صاحب. ترنم ته دې څنګه مخه کړه؟ اکثریت شاعران خپل شعرونه ترنم کوي، ته بیا د نورو شاعرانو شعرونه ترنم کوي، څنګه؟
بالکل نو، اصل کې دا و چې وړوکوالي نه زه چې ښوونځي کې ومنو هغلته به ما بیا ترانې به مې ویلې، ښوونځي کې بیا استادانو به وي چې ستا ډېر ښه غږ دی. نو هغې وخت کې هم زه ډېر وړوکی وم، دا هندي سندرې به مې چا اورېدلې وم، هغه به مې هم داسې ګډې وډې زده کولې، او د پښتو سندرې هم چې چا به ویلې به نو زده کولې به مې. خو بالاخره هغه وخت چې کله کرن خان سندرې پیل کړلې، نو ما د هغه لومړنی البم مازدیګر هغه واورېده، نو زیات خوند یې راکړ، هغه ډېرې سندرې ما ته یادې وې. خو بالاخره بیا زمونږ خوښه هم داسې بدله شوه، سره هارون باچا بیا ما ته وروستو ډېر خوند راکړ، نو دوی سندرې به مې ویلې. او بیا داسې وخت هم راغی چې خپله مې ځینې شعرونه راواخیستل، طرز مې ورته جوړ کړ، هغه به بس مشاعرو کې ملګرو خوښول، نو ما هغه سلسله داسې روانه ده تر اوسه پورې.
تا د هارون باچا یادونه وکړه، کوم د هارون باچا غزل دی ترنم ویلې چیرته، او تر هارون باچا دې ښه ویلی که نه؟
هیله کوم نو هارون باچا خو هغه نه خو یې ښه نه شو ویلی، ځکه چې هغه خپله کمپوز ورته جوړ کړی دی، هغه ډېر لوی استاد دی. خو دا چې موږ د هغه نه کاپي کوو، د هغه نقل کوو، نو نه پوهېږم چې ښه به وي که نه به وي. ښه نو هغه یو دا د ممتاز ورکزي شعر یې ویلی دی، همدا اوس 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 همدا اوس بشراب اوس کمپا نهرا همدا اوس بد ماخام کما سهرا همدا اوس بد ماخام کما سهرا همدا اوس 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 دا حق نه دے برنا حقا مروارا دا حق نه دے برنا حقا مروارا دا حق نه دے برنا حقا مروارا زورا ورا ہے زورا ورا سخبارا چترا همدا اوس بد ماخام کما سهرا همدا اوس بد ماخام کما سهرا همدا اوس اوس اوس.
کوم شعر دی ترنم نه وروسته تاسو د مجلس د ګډونوالو یا د مشاعرې د ګډونوالو غبرګون وینئ، څه احساس کوئ؟
مننو اتمن، هر کله چې سړی یو عمل کوي چې عکس العمل یې ونه ګوري هغې پورې، یا که عکس العمل یې ښه وویني نو ادامه ورکوي، او که یې ښه نه وګوري هغه عمل پرېږدي. نو زه هم چې تر اوسه دې ډګر کې هم د ملګرو ډاډ دی، د دوی داد دی، او همدارنګه هغه مینه چې دوی موږ ته راکوي، نو موږ هم تر دې حده پورې اوسه پورې کوشش کوو او په دې برخه کې روان یو. دوی ډېر خوشحاله دي او زیات د خوښۍ اظهار کوي.
نه کې چې دغه خوشحالي چې تا ته د ملګري درکوي موسیقۍ ته به دې مخه کړي؟
دا خبره ده زین ډیر ملګری دی هغه ماته دا وای هم خو زبیا ډیرای وخت ورته دا وای مچ پختون قوم دی او پختون قوم کې بیا ماته هغه بیت ډیر یادېږي چې ننی ګل سبای کھانی پلاسو کې د دې خلکو الفتون ماته یاد شي نو بس عمدہ بیت ما ډیر لدی برخی نبیا لاندې را خورسوي
د دودونه په څوک ماته د غریواجونه دودونه سي تاسو فکر نه کوئ دا دودونه ریواجونه مات کوي
واقعا ملګری ډیر زیات د ادم را کوي او دا هم د چ بیت پوی خلق د ریواج ل زنجیرونو ځانونه آزاد کی او هغه چې عقل لري هغه سره یو څه فکر دی باید چې زین دودونه او دستورونه هغه په ځان باندې و نه مني خو خیر بیا به هم وخت ته ګورو چې څه کیږي
یعنی اراده خو لري
داسې نه شوایلای
دغه خار کې سي دغه مبتزله موسیقي تاسو اوري تاسو ته بیا دا احساس نه درېږي چې یو څوک بیت صحنې ته راسي چې دغه موسیقي مخه ډب کړي
واقعا اصل کې دا احساس هر وخت کوم ځکه چې دا بے معیار موسیقي یا مبتزله موسیقي دا خپل زما لپاره یو اذیت وي چې یو څوک یاوري هم زما لپاره اذیت وي او همدارنګه چې خپل هم چرته اورم یا چرته چا لګولي وي نو هغې نه ډېر په تکلیف کېږم او هر وخت موږ په دې فکر په دې سوچ کې یو او دا هیله لرو چې د خلکو د دوی هغه ذهن دې ته جوړ شي او یا هم دوی بالاخره دومره علاقه ولري لدې معیاري موسیقي سره هر څوک دې ته چمتو شي نو ځینې داسې سندرغاړي چې هغوی راوتلي دي هنرمندان لکه مثلا هارون باچا کرن خان ځینې نور ډېر ښه استادان هغوی سندرې باید چې زموږ ښه خلک او هغه پوه خلک دې ته باید له اوله نه اهمیت ورکړي هغه واوري او نور هم داسې خلکو ته اړتیا شته چې دې ډګر ته راووځي هغوی چې ښه غږ لري او همدارنګه په شعر باندې پوهېږي باید هغوی دې ډګر ته راووځي چې د دې سندرو مخه ډب شي
یو وروستۍ پوښتنې په توګه ځان ته اړتیا نه ویني سي راووځي
دا به نو ملګري خوټا کې چې زما لپاره اړتیا لیدل کېږي په دې ډګر کې او که نه
لیدل کېده بیا
نو کلی دل کېدا بیا به وخت ته ګورو ځینو هغه څه چې زموږ په وړاندې زیاتې ستونزې ولاړولی شي اول به له هغو قیوداتو ځان راوباسو هغه ځنځیرونه به ماتوو له هغې وروسته به بیا دې ډګر ته راځو
دا دې بریالیتوب پیدا
ډېره مننه
چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو تالا مچے پدے دشت کے دو باران شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو اچیا چولے بڈھے ٹا بس مارا کرن رے اچیا چولے بڈھے ٹا سما گھر دے مساوا سن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیلے نا سانگی اختر دے چپٹالو نو پیلے نا سانگی اختر دے
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه
له درو تر 15 بجو پوری.
درگو بلا وقت ما جانان زمان ودزن